د مازیګر 15 بجې شوري دن خو د مشال رادیو د نن ورځې نه سات خبرونه په دې خبرنه خبري غړای کې زما هارون باچا سلامونه ومنې په خبرونه کې د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتی تړون سند لاسلیک کېدو په اړه وري د غراز د پاکستان او افغانستان د ولسمشرانو د پرونی لیدنې په افغانستان کې د واک د انتقال د سیمایزو اغیزو په پاکستان کې د پولیو ناروغانو د شمیر زیاتېدو د شمالي وزیرستان د سوداګرو د ستونزو په اړه رپورټونه درته لرو د خبرونې پیل خبرونه کوو چې عبدالحی کاکړ به وړاندې کړي
افغانستان له امریکا او ناتو دواړو سره د اړخیز امنیتی تړون لاسلیک کړی د افغانستان نوی ولسمشر اشرف غنی احمد سی پرون د نوډي لمراسي وروسته د پاکستان ولسمشر مومن حسین محمد سره لیدکاته کړې دي د هند وزیر اعظم بنن تسپل مانی کې د امریکا له ولسمشر باراک اوباما سره ویني او سم د خبرونو تفصیل افغانستان له امریکا او ناتو دواړو سره د اړخیز امنیتی تړون لاسلیک کړی تړون نن ماسوشن په افغانستان کې د ارګ په معنی کې لاسلیک شو د افغانستان له لوري د ولسمشر اشرف غنی د امنیت سلاکار حنیف اتمر او د امریکا لخوا د دې هواد د کابل لپاره سفیر جیمس کننګم لاسلیکونه وکړل د سوریته افغان ولسمشر اشرف غنی احمد زیول چې تړون به ګوانډي هوادونو ته هیڅ خطر رامنځته نکړي
ک خدای نه کده ایمو خاوره جدي خطر سره مخامخ سي بیا هم د هغه په چوکاټ کې موږ خاصه غوښتنه کولی شو او ایمو غوښتنه به د جدي توجه او فوري توجه لاندې ونیول سي تر څه دوه دولته په ګډه او بیا ناتو او افغانستان اوکراین اقدام وکړي
د تړون لمخي اوس امریکا او ناتو تر 2014 کال وروسته خپل عسكر په افغانستان کې د ساتلو قانوني حق لري د افغانستان نوی ولسمشر اشرف غنی احمد زی پرون د لوړی لمراسم وروسته د پاکستان ولسمشر ممنون حسین سره د کتل مربحال د دوارخیز همکاري د لارې په اقتصادي ټولنیزو او امنیتي ستونزو د کابو منډلو هوټ څرګند کړي په کابل کې د پاکستان سفارت پرون په یو خبر پاڼه کې ول اشرف غنی احمد زی څرګند کړ چې هغه به د پاکستان سره د اقتصادي همکاري د زیاتولو او همدارنګ د ترګري افراطیت او د غربت سره د مقابله لپاره له نږدې کار کوي د پاکستان ولسمشر ممنون حسین په دې مقاول هلمند چې د افغانستان د نوی شر په دوره کې به د کابل او اسلام آباد اړیکی غشتلې سي په پاکستان کې د روغتیا د ادارې چارواکو پرون خبر ورکړي چې لس نور ماشومان د پولیو پرنس اخته سوي دي چې ورسره په دغه هیواد کې د پولیو ځپلو ماشومانو شمیره یو سل شپږ راتیا ته ورسېده د وزیر اعظم د پولیو د څارلو ادارې یو چارواکي مظهر نثار نن مشال ریډیو ته وویل چې په دغه نو لس ناروغانو کې شپږ د قبایلي سیمو دوه د خیبر پښتونخوا او دوه د کراچۍ اوسېدونکو دي د زیاته کړې چې لپرون راسي د پولیو وایرس پر ضد کمپاین شروع شوی دی
کمپاین جاری ہے جی سو 163 ڈسٹرکٹس ایجنٹ
دا وخت د پولیو کمپاین روان دی او دا د ملک په یو سل درش پیته ضلعو قبایلی علاقو ایف آرس کې دا کمپاین روان دی او زموږ کوشش دی چې موږ د ملک 3 کروڑا سلویخ لکو نزیاتو ماشومانو ته د پولیو مخنیوي ساسکی ورکړو
د رسمي شمیرو تر مخه د تیر دوه کلونو په پرتله پر روان کال کې زیات ماشومان د پولیو پرنس اخته سوي دي د شمالي وزیرستان د پولیټیکل دفتر وای نن سهار د 15 بجو نیولې تر نامعلومه وخت پورې په کم سروبي سروبي میلا او لاکي میدان کې ګرځبندي اعلان شوی د سیمه خلکو ته ویل شوی چې تربل اعلان پوری دی لخپل کورونه نه راوځي د جون لنی مایراسی چې د پاکستان فوج په شمالي وزیرستان کې د ضربي اعزاب په نامه عملیات پیل کړي ورسره سم په سیمه کې ګرځبندي هم اعلان شو خو حکومت وخت په وخت د ایثار پاتې خلکو د سنځو د هوارولو په مخه په ګرځبندي او کرفیو کې نرمي راولي د بلوچستان وزیر اعلی منلی چې د صوبې په حکومت کې شامل اتحادي ګوندونو په منځ کې اختلافات شته پرون په کوټه کې خبري کانفرنس کې ډاکټر عبدالملک وویل چې دغه اختلافات په ډیر زر ختم شي
کولیشن ګورنمنت په مشکلات ہے نون
په اتحادی حکومت کې مشکلات شته که پاکستان مسلم لیگ نون دی که پښتونخوا ملي عوامي ګوند او یا هم نېشنل ګوند دی موږ درې واړه سنجیده خلک یو کوم مشکلات چې شته هغه به ټول په سنجیدګۍ سره ختم کړو او له کومو حالاتو سره چې موږ نن مخامخ یو که خدای کول ډیر ژر به تر دې ووځو
ان شاء الله هم جلدی اس مرحله سے نکل جائیں گے
تیر کال چې صوبای حکومت جوړ شو لغه او رایسی مسلم لیگ نن په واری واری خفه سوی دی. د افغانستان جمهوریت ریاست د چارو اداره وایي چې ولسمشر اشرف غنی احمد زی د بیلابیلو فرمانونو لمخې محمد حنیف اتمر د جمهور رئیس د ملي امنیت سلاکار او عبدالسلام رحیمی د خپل دفتر مشر ټاکلی دی. د چارو ادارې مرستیال نجیب امین نن مشال ریډیو ته وویل چې د ولسمشر دفتر او د چارو اداره سره یو ځای سوي او عبدالسلام رحیمی به یې مشري کوي. ولسمشر اشرف غنی احمد زی پرون د وفاداری لوړ وکړه او ژمنه وکړه چې په حکومتي ادارو کې به پراخ اصلاحات راولي. د هندستان وزیر اعظم نریندرا مودی به نن په سپینماڼۍ کې د امریکا له ولسمشر باراک اوباما سره ویني. تمه ده چې دواړه مشران به د افغانستان د حالاتو په ګډون پر امنیتي او اقتصادي مسلو بحث وکړي. څېړونکي وایي اوباما او مودی به د خپلو سړو سو اړیکو د بیرته شکولو په اړه خبرې وکړي. واشنگټن پر هند په غوسه دی چې د نورو مسلو په ګډون یې د بهرنیو پانګوالو لپاره خپل زیات مارکیټونه نه دي پرانستي. په 2015 کال کې پخپله نریندرا مودی امریکا ته د داخلېدو اجازه نه درلوده. د هغه وخت د ګجرات ریاست وزیر علاو او په مذهبي شخړو کې له زرو څخه زیات مسلمانان وشل سوي وو. ایرانی چارواکي وایي تهران به د لبنان فوج ته فوجي وسایل ورکړي ترڅو د فوج د اسلامي بنیاد پرستو پر ضد جګړو کې ورزخه کار واخلي. د ایران د ملي امنیت د عالي شورا منشي علي شامخاني ونه ویل چې کم ډول وسایل به د لبنان فوج ته ورکړي. شامخاني نن په بیروت کې خبریالانو ته وویل د دې وسایلو تفصیل به تهران ته د لبنان د دفاع وزیر د راتلونکي سفر پر مهال په ډاګه سي. د لبنان فوج په تیرو دوو میاشتو کې د شام پولې ته نږدې د سني وسلوالو پر ضد جګړې کوي. تیره میاشت له شام څخه وسلوال لبنان ته اوښتي وو. شل پوځیان او پولیس وژلي وو. اورسته خبر دا چې د نړۍ د چاپیریال یا ماحول ساتنې یو لوی ډله وایي له 500 کلونو څخه په لږه موده کې په نړۍ کې د وحشي حیوانانو شمیر له نیمای څخه هم کم سوی دی. د دې ډلې د 2014 کال ریپورت کې چنن خپور سو راغلي کڅ هم چې په تیرو دوو کلونو کې د حیوانانو د آبادی یا نفوس د معلومولو طریقې کار سوی په سول کې 250 کمواله د اندیشنې وړ مسله ده. خبرونه پای ته ورسېدل. اوسم د موسم حال او د کرنسیو قیمتونه.
نن د نهي پورس د پیښور کرنسی بازار نه اغستل شوی د کرنسی نرخونه: یو امریکایي ډالر په 2 روپۍ او 50 پیسې اغستل کیږي او په 2 روپۍ 50 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 15 روپۍ او 50 پیسې او په 15 روپۍ او 50 پیسې. یو یورو په 1.1 روپۍ او 1.5 پیسې او په 1.1 روپۍ او 55 پیسې. سعودي عرب ریال په 2 روپۍ 25 پیسې او په 2 روپۍ 50 پیسې. عربي امارات درهم په 2 روپۍ 80 پیسې او په 28 روپۍ 50 پیسې. یو افغاني په 1 روپۍ 50 پیسې غسل کیږي او په 1 روپۍ 50 پیسې خرڅول کیږي. اوس د موسم صورتحال: د موسمیت د محکمې په وینا چې راتلونکي سلیر شو ګینټو کې به پیښور او بنو کې یو نیم ځای کې وریځي خوري وي او دغه رنګ به کوټه کې اسمان شین وي. او دې دوران به په پیښور کې زیات نه زیات درجه حرارت 15°C، بنو کې 20°C او کوټه کې به 30°C وي.
خبرونه مو له مشال رادیو واوریدل. په روانه خبرونه کې اوري: افغان او امریکایي چارواکو نن په کابل کې د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتی تړون سند لاسلیک کړ. د عوامي نشتلګوند یو مشر سېنټر افراسیاب خټک وایي د افغانستان او د دې هیواد د خلکو خواخوږي به هیڅکله دغه تړون له لاسلیک کېدو سره مخالفت و نه کوي.
هر هغه څوک چې افغانستان کې ثبات استحکام غواړي د دې کار مخالف ځکه نه وي چې هیڅوک نه غواړي چې خدمت افغانستان کې یو خلیګا منځ راشي.
د کامی وطن پټه یو مشر هاشم بابر بیا په افغانستان کې د سیاسي واک سولېز انتقال ته په کتو سره د پاکستان او افغانستان ترمنځ د اعتماد سازي پر خبره ټینګار کړی.
پالیسۍ داسې په کار دي د افغانستان او د پاکستان ترمنځ چې هغه ضرورونی وي. اعتماد سازي د دې دواړو ترمنځ ډېره ضروري ده.
او په پاکستان کې د پولیو رنځ یو شمیر نوي کیسونه ثبت شوي دي. په خیبر پختونخوا کې د پولیو خاتمې ټیم یو چارواکي وایي د صوبې د ځینو سیمو لپاره دغه پروګرام په سمه توګه نه دی پلان شوی. هیله ده د خبرونې تر پایه مو ملتیا وکړي. راځو ولنه موضوع ته. اوریدونکو، نن د افغانستان او امریکا ترمنځ د دوړخیزه همکارۍ او تړون لاسلیک شو. تر لاسلیک وروسته د افغانستان نوی ولسمشر اشرف غنی په خپل وینا کې وویل دا تړون د افغانستان یو غونډي هیواد ته هم خطر نه مخامخوي. د پخوانی ولسمشر حامد کرزی وستایو چې د تړون د هرې نقطې جدي مطالعه او ارزونه کړې و. تفصیل د پامیر ساحل پر رپورٹ کې.
د سې شنبې پر ورځ په ارګ کې د افغانستان د ملي امنیت شورا نوی مشر حنیف اتمر او په کابل کې د امریکا سفیر جیمز کنینګم د دواړو هیوادونو ترمنځ د امنیتي همکارۍ تړون لاسلیک کړ. د تړون تر مخه به امریکایي ځواکونه وکولی شي چې د روان کال تر پای وروسته هم په افغانستان کې پاتې شي. له واشنگټن سره د امنیتي همکارۍ تړون ته ورته یو بل هغه هم نن د کابل او ناټو په استازیتوب حنیف اتمر او موریتس یوخیمز لاسلیک کړ. د دواړو تړونونو تر لاسلیک وروسته ولسمشر اشرف غنی احمدزی د پخواني ولسمشر حامد کرزی ستاینه وکړه چې په دې ترڅ کې له زیاره کار اخیستی و او د امنیتي همکارۍ د تړون هره برخه یې ارزولې وه. غنی د خپل وینا پر مهال وویل له واشنگټن سره شوی تړون د افغانستان یوه ګاونډي هیواد تهم خطر نه مخامخوي.
هیچ خطر ازي قرارداد برای همسایه های ما متصور نیست.
دی وای لدې قرارداد از بو گاونډي ته هیڅ ګواخ نه ولاړیږي. د افغانستان هیڅ گاونډي باید د دې تړون په تناظر کې ځان په خطر کې احساس نکړي، ځکه چې دا تړون یوازې او یوازې د افغانستان د ثبات او سوکالۍ لپاره کیږي.
ثبات افغانستان او رفاه افغانستان صورت میگیره.
اشرف غنی احمدزی زیاته کړه د امنیتی همکارۍ او د سند تر مخه به د افغانستان خاورې ته د ولاړو جدي خطرونو مخنیوي شونه شي.
که خدای ناکده ایمو خاوره جدي خطر سره مخامخ سي، بیا هم د هغه په چوکاټ کې مخاصه غوښتنه کولی شو او ایمو غوښتنه به د جدي توجه او فوري توجه لاندې ونیول سي، تر څو دوه دولته په ګډه او بیا ناتو او افغانستان اوکراسي اقدام وکړي.
تیر کال په کابل کې شوې لوی جرګې له امریکا سره د امنیتی تړون د لاسلیک کولو منځوري ورکړې وه، خو دا تړون د پخواني ولسمشر حامد کرزی د نه لاسلیک کولو لقبل د اوګد ځند ښکار وو.
د پامیر ساحل پر رپورٹ کې مو واوریدل چې افغان ولسمشر اشرف غنی احمدزی وویل د کابل او واشنگټن ترمنځ د امنیتی همکارۍ تړون د یو گاونډي هیواد لپاره هم خطر نه ولاړوي. دا چې پاکستان د امنیتی تړون په اړه څه دریز لري او آیا پر دې اعتراض لري او کنه، دا پښتنه په امیر ساحل په اسلام آباد کې د عوامي نیشنل ګوند لیوه مشر سینیټر افراسیاب خټک سره څېړلې ده.
زما خیال دی چې پاکستان حکومت مخکې ویلي چې دا د افغانستان پورې اړه لري او امریکا پورې اړه لري، نو ما لیکل دي چې هر هغه څوک چې افغانستان کې ثبات استحکام غواړي د دې کار مخالف ته ځکه نه وي چې هیڅوک نه غواړي چې خدای مکړه افغانستان کې یو خالیګا منځ راشي، ریکیومنٹس راشي، ځکه چې هغه نتیجه کې چې کوم پیدا کېدای شي بې ثباتي یا بدن پیدا کېدای شي، نو هغه به صرف افغانستان ته خطر نه وي بلکې د افغانستان ګاونډي هېوادونو ته هم د هغې نه خطر پېښ شي. لہذا زما چې څومره خیال دی پاکستان حکومت په دې اعتراض نه کوي.
په دغه تړون کې دا یو خبره پکې ده هم ده چې افغانستان خاورې ته خطر ورپېښېږي، نو افغانستان، امریکا او ناټو کولای شي درې واړه دغه خطر د مخنیوي لپاره اقدامات وکړي. کچېرې د وسلوالو لزالو چې اکثر تور پورې کېږي چې په پاکستانی قبایلي سیمو کې دي، کله هغه ځای خطر پیښیږي او درې واړه اقدام کوي، نو د پاکستان لپاره به ستونزمنه نشي دا مسله.
زما خیال دی چې دا خبرې زیاتره تیوریکي خبرې ځکه دي چې دا خو اوس هغه فوجونه واخلي، دا چې د هغه فوجونه هلته دومره کاله وو د کشالات واده د حاصلاتو دواړو طرفونو ته، نو چې هغه وخت دومره هغه پېښه نه شوه، نو اوس خو ما خیال نه دی چې داسې ډېره جدي خبره ښکاري. البته دا ده چې پاکستان کې هم دا سوالونه خلکو ذهن کې شته چې په کار دا ده چې اوس هلته نه خارجي کوی وځي، نو باید چې پاکستان او افغانستان منځ کې تعلقات ته یو نوی نظر وشي.
خټک صدر ته وایي چې د امنیتی همکارۍ او د غتړون چې په څه ډول باندې لیکل شوی دی، آیا دا د دغه ضمانت یا ګارانټي ورکوي چې د افغانستان د خاورې د ساتنې لپاره او د افغانستان د سولې او د ثبات رامنځته کولو لپاره به رول ولوبولی شي، کنه دا یوازې کاغذي کاروایي تاسو ښکاري؟
په دې معنی مفهوم نه ده ځکه چې تاسو یاد شي چې کله د شوروي قوای وتې نو افغانستان کې د څه تضمین یا ګارنټي موجوده نه وه، هغې له کبله چې کوم مشکلات را پیدا شو هغه تاسو ولیدل چې ټوله دنیا دهشتګردۍ د خطرې سره مخامخ شوه. لهذا دا یو قسم ته د فزیکي یا جسماني قوت په ځای باندې دا یو سیاسي او یو قسم ته د دنیا لخوا نه او د نړۍ مختلف هیوادونو لخوا نه یو قسم تضمین دی، نو په دې لحاظ سره خو دې کې وزن شته، دې خپل یو اهمیت دی. ما یقین دی چې کله افغانستان کې حالت نور هم ښه شي نو بیا به شاید د دې ضرورت پاتې شي، خو دا ده چې په دې موقع شاید څه ضرورت شته.
د افغانستان او امریکا ترمنځ د لاسلیک شوی امنیتی تړون په اړه مو د عوامي نیشنل ګوند لیوه مشر سینیټر افراسیاب خټک سره زما د همکار پامیر ساحل مرکه اوریده.
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنا لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیز خبرونه جمهوریت کې څېړي. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
اردن کو تاسو مشال ریډیو ته غوږی پروند د پاکستان ولسمشر ممنون حسین په کابل کې د افغانستان ل نوی ولسمشر اشرف غنی سره ولیدل او غته ډاډ ورکړل چې تر هغه پر ضد مبارزه کې به له اخلاص ډک کار کوي. تر دې لیدنې وړاندې اشرف غنی د افغانستان د ولسمشر په حیث خپل لومړی وینا کې وویل چې گاونډي هیوادونه باید تر هغه ته خوندي ځایونه ورنکي. په دې اړه د بشیر غواخ رپورټ ورو
د پاکستان ولسمشر ممنون حسین پرون کابل کې د خپل نوی افغان سیال اشرف غنی سره ملاقات کې په اقتصادي او امنیتی همکارۍ خبرې وکړې. کابل کې د پاکستان له سفارت په خبر شوې پرونی خبر پاڼه کې ویل شوی چې د پاکستان د خلکو په استازیتوب ممنون حسین اشرف غنی ته د مبارکۍ ورکولو وروسته ویل چې افغانستان سره به په سیمه کې د امن راوستلو لپاره هر قسم مرسته کوي. پرون نوی افغان ولسمشر اشرف غنی تر سوګند کول وروسته په خبرو کې ویل چې افغانستان سوله غواړي او هیله لري چې ګاونډیان به په خپل خاوره کې تر هغه ته ځای نه ورکړي.
هیڅ دولت حق مداخله
هیڅ دولت د خپل ګاونډي هیواد په داخلي چارو کې د ګوتو وهلو حق نه لري. د دواړو خواو ټول مشکلات به د سیاسي خبرو اترو لارې حلېږي. په همدې حال کې باز لکه د جناب حامد کرزي په شان د اطمینان ورکم چې د افغانستان خاوره به د هیڅ خلاف نه کاریږي. هم دغه امید موږ له ګاونډیانو هم لرو. کابل کې د پاکستان د سفارت د خبر پاڼې تر مخه صدر ممنون حسین نوی افغان ولسمشر ته ډاډ ورکړی چې د افغانستان د ثبات او د سیمې د امن لپاره به خپل کوششونه جاري ساتي. د سیاسي چارو کارپو ودیر صافی وای د اشرف غنی په مشرۍ د افغانستان د ملي وحدت حکومت په مخ کې د گاونډیانو سره یو پیچلې لار پرته ده.
هر هیواد د بل هیواد ته احترام وکړي چې خلک څنګه رژیم غواړي څنګه وده غواړي په داخلي چارو د بل هیواد کې هیڅ هیواد حق نه لري چې مداخله وکړي. نو که وکولی شي زموږ د ملي وحدت حکومت چې گاونډي هیوادونه او یا نور لرې گاونډي هیوادونه هم موږ په داخلي چارو کې د افغانستان د لاسوهنو مخه ونیسي د نړیوالې ټولنې په مرسته باندې دا به لوی موفقیت وي.
د یادونې وړ ده چې افغان چارواکو په بیلابیلو وختونو کې ویلي چې پاکستان په شمالي وزیرستان کې د حقانی نیټورک وسلوالو ترڅنګ ځینې نورې وسلوالې ډلې ساتي چې په افغانستان کې ترهګري کوي. پاکستان دا تورونه ردی. د سیاسي چارو کارپو او د قومي وطن پارټي یو مشر هاشم بابر وایي چې په افغانستان کې د نوي حکومت رامنځته کېدو سره دا موقع رامنځته شوی چې د اسلام آباد او کابل اړیکې قوي شي او د خو تعلقاتو یو نوی باب پرانستل شي.
د دې تر هغه اخوا کې دل دې ضروري دي. پالیسۍ داسې پکار دي افغانستان او د پاکستان ترمنځ چې هغه ضرور ونی وي. زموږ چونکې مسلې یو دي نو هغه کې دا سوال نه پیدا کیږي چې زموږ یو بل سره تنازع راشي. نو دا پاکستان د ډېر ضروري دا چې خپل صفائی باقاعده وکړي چې څنګه په ظاهر باندې پاکستان وایي چې زموږ په افغانستان کې د مداخلت هیڅ قسم لسنه کار شته نہ غواړو چې دا مداخلت داغي په اندرونی معاملو کې کوئی اعتماد سازی چې کوم درځي د ځوان ترمنځ خیره ضروری ده.
کابل کې د اسلام آباد له سفارت په خبر شوې پرونی خبر پاڼه کې دا هم راغلی چې صدر ممنون حسین د افغانستان د چیف ایگزیکټیو افیسر یا اجرایوي رئیس عبد الله سره هم ملاقات وکړ او په دوه اړخیزو مسلو یې ورسره خبرې وکړې.
تبصری، شنن، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیو گانی او د مشال اونی سے خبرونه
سمون پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے.
اوردونکو په افغانستان کې د ولسمشر په توګه د اشرف غنی له سوګند سره په هغه هیواد کې په لومړي ځل په جمهوري او سولیزه توګه د واک انتقال عملی شو. د واک انتقال او د نوي حکومت جوړښت د سیمې د هیوادونو لپاره څه پیغام لري او په ځانګړي ډول د پاکستان او ایران لپاره څه معنی لري؟ د دې پوښتنې ځواب د پامیر ساحل په دې رپورټ کې اورو.
د ګول یا دوشنبه پر ورځ په کابل کې د افغانستان نوی منتخب ولسمشر اشرف غنی احمدزی د خپل دندې لوړه وکړه. غنی د پخوانی ولسمشر حامد کرزی د شاوخوا 12 کلونو تر واکمنۍ وروسته لومړی جمهوریت ټاکل شوی ولسمشر دی چې په سولې زتوګه ورته واک وسپارل شو. په افغانستان کې د اشرف غنی په مشرۍ د ملي یووالي حکومت د سیمې هیوادونو ته څه پیغام ورکوي؟ د دې پوښتنې په ځواب کې په کابل کې د سیاسي چارو پوه یونس فکور وایي د واک له سولې انتقال ښکاري چې افغانان نور په سیاسي ډول خپل اختلافات هوارولی شي او خپل چارې پر مخ وړلی شي. نو دا یوازې د سیمې نه بلکې د نړۍ لپاره مثبت پیغام دی.
پیغام دا دی چې افغانان په خپل مسؤلیتونو پوهی د قدرت پر انتقال نور جګړه نه کوي او دا لازم بولي چې سیاسي تفاهم د ملي منافعو د پاره وکړي، بیا د قدرت د انتقال د پاره جګړه ونه کړي چې هغه جګړه بیا د دوی د ارادي وزي او همسایگان مداخله پښ کړي. دا به نه یوازې د منطقې د پاره، زموږ بین ملي شریکانو ته یو مثبت سیګنال دی چې هغوی مطمئن سول دا خپل د سیاسي انتقال لاسته راوړنه ده چې زموږ نوی رئیس جمهور وتوانېدی چې د خپل یو لوی شریک سره بین ملي امنیتي قرارداد کړي.
د افغانستان دوه ګاونډي هیوادونه ایران او پاکستان په ځانګړي ډول د هغه هیواد پر چارو نظر ساتي. د کارزی د واکمنۍ پر مهال کابل په بیا بیا پر تهران او اسلام آباد د افغانستان په چارو کې د لاسوهنې تور هم پورې کړی دی. په افغانستان کې د واک سولیز انتقال پر ایران او پاکستان څه اغیز لرلی شي؟ د آزاد اروپا راډیو د ایرانی څانګې مشر ارمان مستوفی وایي پخوا د ایران لپاره لویه مسأله په افغانستان کې د امریکا موجودګي و، خو اوس د کابل او واشنگتن د امنیتی تړون لنډه موده خای تهران زیات خپه نه کړی.
یو نو ویل دټ ایران فرام د بیګینینګ واز اولویز اگینست امریکن پریزنس ان افغانستان از ویل از ان عراق.
دی وای تا ته معلومه ده چې لپایله ایران په افغانستان او عراق کې د امریکا د حضور یا موجودګۍ خلاف وو. په افغانستان کې د امریکایانو د ژوند تریخولو لپاره ایران هر هغه څه وکړل چې کولای شول، خو په وسنی حالت کې دا ښکاري چې ایران به د کابل او واشنگتن امنیتی تړون په اړه یوازې د مخالفت څرګندونه کافي وبولي. د تړون دوه کلنې محدودې مودې ته په کتو دا ګرانه ده چې وانګیرل شي چې ایران به د افغانستان د نوي حکومت پر ضد عملی اقدام وکړي.
The new Afghan administration.
خو په کراچۍ کې د نړیوالو اړیکو استاد ډاکټر خالد غوث وای په کابل کې د واک جمهوری او سولیز انتقال ډیره ښه خبره ده. البته د اسلام آباد او کابل اړیکې به په راتلونکو کلونو کې هم له لویو ننګونو سره مخامخ وي.
اس چیز کا اشاره هر کس یې کرتے ہیں کہ جو دو طرفہ تعلقات ہیں پاکستان افغانستان کے.
په کابل کې د نوی حکومت راتګ د دې خبرې اشاره نه ورکوي چې د دوانو هیوادونو اړیکې به هموار یا ښه پاتې شي. په رښتینې معنی مشکل وختونه را روان دي. د پاکستان او افغانستان ترنګلتیاوی به پر خپل ځای پاتې شي. پښتنه دا ده چې آیا دوانو حکومتونه به په راتلونکو کې د باور د کمی ختمولو لپاره په جدي ډول هڅې وکړي او کنه؟ د باور کمی یوازې د هیلې له خودلو یا د خواهش له سرګندونې سره نه ختميږي. د دې لپاره جدي اقدام ضروری وي.
د پوهانو پاند کې یوې خواته په افغانستان کې د نوي جمهوریت حکومت انتخاب مثبت اشاره ورکوي، نو بل خوا کابل خای له گاونډیو هیوادونو په ځانګړي ډول له ایران او پاکستان سره د اړیکو د نوعیت یا بڼې په ټاکلو کې له ننګونو سره مخامخ شي.
مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه
ز د دې پښتنو
د عمر
بیا غی نه پز د ډیسټریټ کې
منګل تطبیق چې کومې د
هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا د شنبه په ورځ
اوردونکو په پاکستان کې په یو ورځ د پولیو لس کیسونه مخې ته راغلي دي چې ورسره په دې هیواد کې په یاد ناروغۍ د اختما شومان شمیر 104 تیا ته ورسید. دا د یاد وی چې سمود وړاندې د صحت نړیوالې ادارې ډبلیو ایچ او خبرداري ورکړو چې پاکستان د پولیو رنز کنټرول نکړي نو کېدای شي په وګړو سفري بندیزونه ولګي. احمد الله پرې له اسلام آباد رپورټ راکوي.
په پاکستان کې چارواکي وایي چې د پولیو لس نوي کیسونه مخې ته راتللو وروسته په روان کال کې د پولیو رنځ نه متاثره ماشومانو شمیره 104 ته ورسېده. د وزیر اعظم د پولیو مانیټرینګ سیل یو چارواکي مظهر نثار مشال ریډیو ته وویل چې په لسو نوي کیسونو کې شپږ په قبایلي علاقو کې، دوه په خیبر پختونخوا کې او دوه په کراچۍ کې مخې ته راغلي دي، او دا شان صرف په تیره یوه اونۍ کې په ټول ملک کې په 18 ماشومانو کې د پولیو وایرس تصدیق شوی دی چې پکې 9 ماشومان د قبایلي سیمو نه دي. نوموړي زیات کړه چې په ټول 104 کیسونو کې 123 په فاټا کې، 23 په خیبر پختونخوا کې، 18 په سند صوبه کې، 15 په بلوچستان کې او 2 په پنجاب صوبه کې مخې ته راغلي دي. مظهر نثار وویل چې حکومت د تیرې ورځې نه په ټول ملک کې د پولیو مخنیوي کمپاین شروع کړی دی، کوم چې به تر سبا پورې جاری وي.
دا وخت د پولیو کمپاین روان دی او دا د ملک په 123 ضلعو قبایلي علاقو افارس کې دا کمپاین روان دی، او زموږ کوشش دی چې موږ د ملک 3,40,000 نه زیاتو ماشومانو ته د پولیو مخنیوي څاڅکي ورکړو. د دې لپاره موږ 9,000 ټیمونه جوړ کړي دي او زموږ کوشش دی چې موږ خپل هدف ترلاسه کړو.
د خیبر پختونخوا د پولیو د مخنیوي څانګې یو چارواکي ډاکټر کلیم الله نه چې کله مشال ریډیو ته پوس وکړو چې پولیو مخنیوي کمپاین باوجود ولې په صوبه کې د پولیو نه د متاثره ماشومانو په شمیره کې اضافه روانه ده، نو نوموړي وویل یاد دی وی چې یو څو ورځې وړاندې د صحت نړیوالې ادارې یا WHO د ملګری ملتونو جنرال اسمبلی ته وړاندې کړي خپل رپورټ کې ویلي وو چې نړۍ نه د پولیو خاتمه کې پاکستان د ټولو لوی خنډ دی، او پولیو نه متاثره هر لسو ماشومانو کې د نه تعلق د پاکستان سره دی. دا دې هم یادوي چې په کال 2012 کې په ټول ملک کې د پولیو 85 کیسونه او په تیر کال کې 3 نوي کیسونه مخې ته راغلي وو، خو د روان کال په لومړۍ 9 میاشتو کې دا شمیره 104 ته ورسېده. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
اوریدونکو، د پاکستاني ډان ورځپاڼې پر ویبپاڼه خپره شوې لیکنه کې په پاکستان کې د پولیو د خاتمې پر حکومتي هڅو یو لړ نیوکې شوې دي. لیکنه وايي هغه پروګرام چې د هیواد حکومت د صحت نړیوالې ادارې د وړاندیزونو پر رڼا کې د یادې ناروغۍ د مخنیوي لپاره پیل کړی مؤثره نه دی. د دې لیکنې مهمه برخه له ما هارون بچا اوري. د ډان ورځپاڼې په لیکنه کې راغلي په 13 مې میاشت کې چې کله په پاکستان کې د پولیو ناروغانو شمیر 450 ته ورسید، نو د صحت نړیوالې ادارې WHO دغه حالت د ډېرې اندېښنې وړ وباله. د ادارې د پاکستان له حکومت وغوښتل چې د پولیو رنز د مخنیوي په خاطر د څارنې ځانګړي مرکزونه جوړ کړي، او دا چې د هیواد وزیر اعظم دی په دغه پروسه کې ذاتی دلچسپي واخلي. د لیکنې تر مخه پر دې سربېره چې د پاکستان حکومت د صحت نړیوالې ادارې پر دغو وړاندیزونو عمل وکړ، په دې هیواد کې د پولیو ناروغانو شمیر 3 چنده سیوا شو. په دې وروستیو کې په پنجاب او بلوچستان صوبو کې هم چې له پولیو ناروغۍ څخه پاکي صوبې ګڼل کېدې، د دې رنز یو شمېر کیسونه ثبت شوي دي. لیکنه کاږي د ګزرن یا پولیو د مخنیوي اوسنی حکومتي پروګرام خپل مؤثریت له لاسه ورکړی. د دې پروګرام ستراتیژي په داسې ډول ترتیب شوې چې د کامیابۍ یې هیڅ تمه نشي کېدی، برعکس دا مسله لګیا ده نور هم پیچلې کېږي. لیکنه وایي د پولیو خاتمې په پروګرام کې د صوبایي حکومتونو عمل دخل ډېر کم دی. لیکنه وړاندې وایي د پولیو ناروغۍ مخه یوازې په هغه صورت کې نیول کېدای شي چې د خلکو او پولیو ټیمونو د کارکوونکو د ضرورتونو په پام کې نیولو سره یو غښتلی پروګرام جوړ کړل شي. بنیادی ستونزه دا ده چې په پاکستان کې د پولیو ناروغۍ د مخنیوي دغسې یو پروګرام شتون نه لري، او نه هم منځته د راوړلو لپاره یې څوک فکرمندي ښیي. په لیکنه کې د پاکستان حکومت ته سپارښتنه شوې چې د پولیو د خاتمې په پروګرام کې صوبایي او ضلعي حکومتونو ته ځانګړی رول ورکړي. همداراز له مرستندویو ادارو غوښتل شوي چې له دغسې یو پروګرام سره خپلې مالي مرستې هغه مهال جاري وساتي چې د مؤثریت په اړه یې خپله تسلي کړې وي.
زما کور زما کلی، د پښتنو کلیوال ژوند سستونز لري.
زمنګ کورونه وران شو، له حکومت وران کړل.
مازیګری په اتن او لوبو کې څنګه تیری
نه چلیږي هغه لمر په دې دیار
چې به پیغلو کا اتن کتار کتار
د شپې درباب او منګي خواګه اوس هم وشل کیږي او کنه دا او نور د مشال ریډیو خبرونه زما کور زما کلی کې اوریدل مهرو
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د مازیګر 5:30 بجې شوې د عبدالحی کاکړ نه به لند خبرونه اورو.
افغانستان له امریکا او ناتو دواړو سره دوه اړخیزه امنیتي تړون لاسلیک کړی. دا تړون نن ماسپښین په افغانستان کې د ارګ په معنی کې لاسلیک شو. د افغانستان له لوري د ولسمشر اشرف غنی امنیت سلاکار حنیف اتمر او د امریکا لخوا د دې هیواد د کابل لپاره سفیر جیمز کنینګم لاسلیک کړل. د افغانستان نوی ولسمشر اشرف غنی احمد چې پرون د نوډو له مراسمو وروسته د پاکستان له ولسمشر محمود حسین سره د کتو وکړو. په دې لیدنه کې په دوه اړخیزه همکاري د لارې په اقتصادي ټولنیزو امنیتي ستونزو د قابو موندلو لپاره څرګند شو. په پاکستان کې د روغتیا د ادارې چارواکو پرون خبر ورکړی چې لس نور ماشومان د پولیو پرنس اختصاصي دي. هم له دې سره په دغه هیواد کې د پولیو ځپلو ماشومانو شمېره 1,60 ته رسېدلې چې زیاتره پکې د قبایلي سیمو اوسېدونکي دي. د شمالي وزیرستان د پولیټیکل دفتر وایي نن سهار د 5 بجو نه نیولې تر نامعلومه وخت پورې په کم سروبي میله او لاکي میدان کې ګرځندیز یا کرفیو اعلان شوی دی. د سیمو خلکو ته ویل شوی چې تر بل اعلان پورې د خپلو کورونو څخه نه راوځي. د بلوچستان وزیر اعلی منلې چې د صوبې په حکومت کې شامل اتحادي ګوندونو په منځ کې اختلافات شته. پرون په کوټه کې خبري کانفرنس کې ډاکټر عبدالملک بلوچ وویل چې دغه اختلافات به ژر ختم شي. تیر کال چې صوبې حکومت جوړ شو، هغه وخت راځي مسلمانګون په واري واري خفه شوی دی. د افغانستان جمهور رئیس د چارو اداره وایي چې ولسمشر اشرف غنی احمدزی د بیلابیلو فرمانونو له مخې محمد حنیف اتمر د جمهور رئیس د ملي امنیت سلاکار عبدالسلام رحیمی د خپل دفتر مشر ټاکلې دي. د هندستان وزیر اعظم نریندر مودی باندې پسونه مانی کې د امریکا لوی ولسمشر باراک اوباما سره ویني. تمه ده چې دواړه مشران به د افغانستان د حالات په ګډون پر امنیتي او اقتصادي مسلو بحث وکړي. ایرانی چارواکي وایي تهران به د لبنان فوج ته وسایل ورکوي تر څو د فوج د اسلامي بنیاد پر فوجت جګړو کې ورڅخه کار واخلي. د نړۍ د چاپیریال یا ماحول ساتنې یو لوی ډله وایي د 500 کلونو څخه په لږه موده کې په نړۍ کې د وحشي حیواناتو شمیر له نیمای څخه هم کم شوی دی.
لن خبرونه مو د عبدالحی کاکړ نو اوریدل. او سوریدونکو د زینو پاکستاني او رسپانو د نننۍ وداریو غټکی په اسلام آباد کې ل خپلې خبريالي رابی اکرم خان اورو.
جنگ رسپانه خپل د لیکلي کې شمالي وزیرستان کې وسلوالو خلاف اپریشن شروع کې دونه پس د ملک د نننۍ د ترهګرۍ په پیښو کې کافي حد پوري کمې راغلي وو. خو د تیرو 2 هفتو راسي د بمی چاودنو په پیښو کې اضافه روانه ده. ادارې وایي د دې لړۍ یو غټه پیښه د تیري دوار په ورځ په هنګو کې د متاثرینو په کیم کې وشوه. ادارې لیکي اپریشن په نتیجه کې د طالبانو زیاتره مشران افغانستان ته واوړېد او ځینې کراچۍ او نور ښارونو ته. ادارې په وینا لبد مرغ ملک روان سیاسي بحران او عمومي علاقه قانونیت د وسروال لپاره مددګار ثابتېږي. ادارې وړاندې لیکي کې په دې رسو کې شوې د پیښو پس منظر ته وکتل شي نو ملک ته پیښ د خطراتو په اسانه اندازه لګېدای شي. ادارې اخیر کې لیکي په دې خطرو قابو موندل لپاره حکومت او سیاسي قوتونو ترمنځ اتحاد پکار دی. سیاستدانانو ته په دې مشکله وخت کې نه صرف مثبت رویه خپلول پکار ده، بلکې آئین او قانون او جمهوري اصولو په رڼا کې د سیاسي مسلو حل راوستل پکار دی. مشرک رسپان خپل ادارې کې لیکي د خیبر پښتونخوا د پولیسو په محکمه کې په لوی پیمانه افغانستان سره تعلق لرونکي خلکو په پاکستاني شناختی کارت د برد کېدو انکشاف معمولی خبره نه ده. ادارې لیکي دینه د دې خبرې اندازه کېدی شي چې پولیس په محکمه کې میرټ او معیار نه علاوه ملکی شهریت نه لرونکو برتی هم ناممکنه نه ده. ادارې زیاتوي په دې طریقې یافته دور کې خیبر پښتونخوا پولیس محکمه کې اتم او لسم پاس د پولیس افسرانو انکشاف هم شوی دی چې تعلق یې ډیر اسمن خان او ابتاباد سره دی. ادارې مخکې لیکي د دوی برتیانې څنګه وشوي او څنګه ورته کیانه ورکړی شوې. په دې لړکی د یو تحقیقاتي رپورت ضرورت دی. ادارې اخیر کې دي چې په غیر قانوني توګه برتی شوی خلک د اسفي ورکړي او صرف تحقیقات به کافي نه وي، بلکې دا ټول عمل د اولس مخه ته هم راوړل پکار دی. اج ورسپان خپل ادارې کې لیکي چې خیبر پښتونخوا حکومت مشترکه مفاداتو کونسل اجلاس لپاره تیاریاں شروع کړې دي. ادارې وایي خیبر پښتونخوا حکومت به په دې اجلاس کې د بجلی او ګیس او صبح کې د اضافي ګیس پیداوار معاملې اوچتوي. ادارې لیکي د دې حقیقت نه انکار ممکن نه دی زمونږ سبې ته نن هم د امن په اړه د مشکلاتو مخه ده. د امن او امان د خراب حالاتو له وجې د خیبر پختونخوا معیشت ته هم نقصان رسېدلی دی. ادارې لیکي که اضافي ګیس نه د بجلی د جوړولو فایده اوچته کړی شوی وي نو نن به صبح کې هلې ځلې روانې وي. ادارې اخیره کې لیکي مشترکه مفاداتو کونسل یو داسې پلیټ فارم دی چېرته چې د یو صورتحال د ټول اړخونو جاج اخیستی کیږي او اولس د مرکزي او صوبایي حکومتونو نه تمه لري چې ورته به سهولتونه ورکړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د امریکایي ورځپاڼې واشنگتن پوسټ په لیکنه کې راغلی په افغانستان کې د سیاسي واک انتقال په سوله ییزه توګه سرته ورسېد. اوس نو باید د نوي ولسمشر اشرف غنی حکومت د افغانانو د بنیادي مسلو حلولو ته پام وګرځوي. بلخوا له برتانیا خبرېدونکي ګارډین ورځپاڼې پر شمالي وزیرستان د وروستي ډرون برید په اړه لیکنه کړې ده. د دواړو لیکنو مهمې برخې له فرخندې اسد اورو.
امریکایي ورځپاڼه واشنگتن پوسټ لیکي د ګل پورز نوی افغان ولسمشر اشرف غنی د خپلې چوکۍ سوګند پورته کړ او دا شان د دغه هیواد په تاریخ کې واک په لومړي ځل په جمهوری توګه د یو ولسمشر نه بل ته وسپارل شو. د دغه جمهوری انتقال نه افغان ولس ډېرې هیلې لري. ورځپاڼه لیکي په افغانستان کې دا ورځ دومره په اسانه نه ده راغلي. د دغې لپاره خلکو ډېرې قربانۍ ورکړي. دا د هغو په لکونو خلکو کامیابي ښایي چې د وسلوالو د کو باوجود له کورونو راووتل او د خپل رایو استعمال یې وکړ. دا کامیابی د اشرف غنی او عبدالله عبدالله سره تعلق لري چې د خپل هیواد د پرمختګ لپاره په یو ملي حکومت جوړولو رضا شول. د افغانستان دا نوی نظام د اقتصادي بدلون او پرمختګ، ریښتونی حکومت او امنیت او سولې د راوستلو په بنیاد جوړ شوی. اشرف غنی او عبدالله دواړو خپلو انتخابي کمپاینونو کې د یو هر اړخیز حکومت جوړولو خبره کړې وه او د ملي حکومت هغه لوزونو عملی شکل دی. ورسپانه لیکي دوانو چې کومې وعده کړې وي باید اوس ورته عملی شکل ورکړي. که څه هم د دوانو لخوا د ملي یووالي حکومت جوړول یو کامیابی ده خو دا د دغه هیواد د جمهوري عمل پیل دی او وړاندې په دغه لار کې ډېرې مسلې چې پکې تر ټولو مهمه د امنیت ته په اړه پالیسي جوړول دي او له دې سره سره د خلکو بنیادي مسلې او اقتصادي وضع ښه کول هم شامل دي. بلخوا ګارډین ورسپانه لیکي د تیر اتوار پر د پاکستان په قبایلی سیمو کې امریکایي ډرون برید کې سلور مشکوک وسلوال وژل شو. د جنوبي وزیرستان په وانا کې په دغه برید کې دوه عرب او دوه ځایي وسلوال په یوه ودانۍ کې په نښه شول. ورځپاڼه لیکي په شمالي وزیرستان کې د تیر جون د میاشتې راهیسې پوځي عملیات روان دي. په امریکایي ډرون حملو په پاکستان کې سختې نیوکې هم کیږي. د اکتوبر په 24 د افغانستان سره نږدې په یو ډرون حمله کې 10 مشکوکه وسلوال وژل شو چې په اړه یې داسې ویل کېده په افغانستان کې د امریکایي او نیټو عسکرو خلاف په عملیاتو کې ککړ وو.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
اوریدونکو د رویټرز خبري ایجنسی په یو رپورت کې راغلی د هند وزیر اعظم نریندر مودی امریکا ته د خپل اولنی سفر پر مهال په خپل هیواد کې د اقتصادي اصلاحاتو معرفي کولو ژمنه وکړه. په نه حال کې په امریکا کې یو شمېر کاروباري ډلو د دې هیواد له ولسمشر باراک اوباما څخه غوښتي چې پر مودی د تجارتي خندونو لری کولو لپاره فشار راوړي. تفصیل د ملیحه امیرزاده ناورو.
رویټرز خبری ایجنس لیکي د هند وزیر اعظم نریندر مودی د ګل پورس د یو شمېر امریکایي کمپنیو له مشرانو سره د ملاقات په وخت ویل چې د خپل هیواد اقتصاد آزادولو ته ژمن دي چې په تیر سمو د کې د نورو هیوادونو پرتلا کارکردګي ډېره ښه نه ده خودلې. ایجنس لیکي مودی د خبره د یو لسلو یو کمپنیو له مشرانو سره د ناشتې په وخت وکړه. دا تر واکمنې د لوپس امریکا ته د نوموړي لومړی سفر وو. ایجنس د کیټرپلر په نوم د یوې امریکایي کمپنۍ د مشر ډګ اوبر هیلمن له خولې لیکي چې نریندر مودی ومنل چې له تیرو 15 کلونو راهیسې نه یوازې د هند اقتصاد د هندي ولس لپاره له ستونزو ډک و بلکې نړۍ هم ترې متاثره شوې وه. نوموړي له دغو حالاتو د راوتو ژمنه وکړه خو بیا ځینو امریکایي تجارتي ډلو د مودی د اصلاح پسندۍ پر ارادو پوښتنې راپورته کړې دي. ایجنس لیکي مودی تیره اونۍ په هند کې وویل چې لویې ملټي نیشنل کمپنیانو کوکا کولا او پیپسي د هندي کروندګرو له پیداوار د جوسونه راوباسي چې هغوی ته هم ګټه ورسیږي. امریکایي تجارتي ډلو د امریکا صدر باراک اوباما ته په یو خط کې غوښتنه وکړه چې تجارتي خنډونه د لرې کولو په اړه پر مودی فشار راوړي. په دغه خط کې د عالمي تجارتي تنظیم د یو مهم تړون په وړاندې خنډونه د لرې کولو غوښتنه وشوه.
تجارتی اتحادیې ته هند لخوا د نوو ټیکسونو او د انفارمیشن ټیکنالوژي په درآمد شوو مصنوعاتو د ازموینې پر نوو شرطونو شکایت وکړ. د ګل پورس نریندر مودي واشنگتن ته تر روانېدلو مخکې د بارنو تعلقاتو په اړه یوې سیډنیزې ادارې ته په وینا کې د نړیوال تجارتي تنظیم د معاهدې په اړه د هند دریځ یو ځل بیا څرګند کړ چې هند یې ملاتړ کوي، خو دا چې که د خوراکي شیانو د ذخیرو په اړه غوښتنې ومنل شي نو د تړون مخالفت به نه کوي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو څو کلونو کې د هند اقتصاد د بدنامو یا رسوایو له امله له مشکلاتو سره مخامخ دی چې د هیواد پر تجارت یې د باور فضا اغېزمنه شوې ده. بلخوا درې کاله مخکې په ګجرات کې چېرته چې نریندر مودي وزیر اعلی په بلوو کې تر یو زر زیاتو کسانو د وژل کېدلو پیښې هم د هغه نوم ته زیان رسولی دی. پر نوموړي تور دی چې د دغو بلوو په ودرولو کې ناکامه شوی و. همدغه وجه وه چې وړاندې ورته امریکا ویزا نه ورکوله. دا مشال ریډیو د شروع د ورځې 19 پروګرامونه
تاندې هلی
په پوکم یولس بجې
حجرا
په یوه نیمه بجا
ستونزې او سرکار
په پو باندې دوه بجې
د کرخې په غاړه
په دوه نیمه بجې
د نړۍ رنگونه
په درې نیمه بجې
شال او شمله
په پوکم سلور بجې
د مشال تر رڼا لاندې
په سلور نیمه بجې
اوریدونکو امریکایي فورن پالیسی مجلې په پاکستان کې د فعالې جماعت الدعوة ډلې لیوه چیړونکي او امریکا میشتي خبریال عارف جمال سره د خبریالې بېنظیر شاه د مرکې یوه برخه خبره کړې ده. عارف جمال په لشکر طیبه یو کتاب هم لیکلی دی چې په غرب کې ډېرې لوستونکي پیدا کړې دي. د مجلې د لیکنې مهمې برخې له ما هارون پاچا وري. د فارن پالیسی مجلې په لیکنه کې راغلی امریکا چې وار د مخه د نړیوالو ترهګرو ډلو د لمن زوړلو پسې راغستې ده، ممکن یو وخت داسې راشي چې پاکستاني جماعت الدعوة ډله د القاعده او یا هم د اسلامي دولت وسلوالې ډلې په پرتله زیاته خطرناکه ډله ثابت شي. پر جماعت الدعوة تحقیق کوونکی امریکا میشتي خبریال عارف جمال د خبریالې بېنظیر شاه د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا دا خبره رښتیا ده چې لویدیځوال د یادې ډلې په هکله لږ او یا هم ناسم معلومات لري ویلي. هو، که داسې وویل شي نو غلطه به نه وي. زه به تاسو ته یو مثال درکم. د لویدیځ څېړنکاران داسې فکر کوي چې ګنې د جماعت الدعوة مشر حافظ سعید خپل انجینیر دی او د پاکستان د انجینرۍ په یو کالج کې یې د مدرس په توګه دنده ترسره کړې. دا خبره سمه نه ده. حافظ سعید د پاکستان په یو پوهنتون کې د اسلامي مطالعاتو استاد و. پر دې سربېره د امریکا خارجه وزارت هم د نوموړي په هکله ځینې ناسم معلومات خپاره کړي دي. یو بل تیروتنه چې د غرب څېړونکي کوي دا ده چې هغوی فکر کوي لشکر طیبه غټ تنظیم دی او جماعت الدعوة یوه سیاسي څانګه ده. حال دا چې جماعت الدعوة مرکزي تنظیم دی او لشکر طیبه یې له یو شمېر څانګو څخه یوه ده چې د هند پر ضد د جهاد کار ور په غاړه دی. د یوې بلې پوښتنې په ځواب کې چې دا خبره څومره پر حقیقت مبنی ده چې جماعت الدعوة په تیرو کلونو کې خپل نیټورک مضبوط کړی او په راتلونکي کې د نړۍ امن ته یو خطر پېښولی شي، عارف جمال وایي د جماعت الدعوة اهداف یوازې تر هند پورې محدود نه دي، بلکې دا ډله یو نړیوال فکر لري. د حافظ سعید د ملیشو ملګري د نړۍ په شاوخوا سلو هیوادونو کې فعالیت کوي. د دعوة غړیو په یو شمېر هیوادونو لکه افغانستان، بوسنیا، چچنیا، هند، فلپاین او تاجکستان کې په جهادي سرګرمیو کې برخه اخیستې ده. دا هغه څه دي چې القاعده هم نه دي کړی شوی. دا اروپا لپاره د دې ډلې د فعالیتونو مرکز په پاریس کې دی چې یو پاکستانی کس یې چلوي. پر دې سربېره چې دا ډله یو نړیوال نیټورک لري، د تربیې او روزنې کیمپ یې لا هم په پاکستان کې دی. له عارف جمال څخه په مرکه کې د ده د دې دعوې په اړه چې جماعت الدعوة د پاکستان ایټمي اساسو ته یو خطر جوړېدای شي هم پوښتنه شوې چې نوموړی په ځواب کې وایي دا خطر ډیر حقیقي او حتمی دی. که حافظ سعید نن د پاکستان د حکومتي مقاماتو د پنخه کولو پریکړه وکړي نو د پاکستان لپاره به یې پر وړاندې مزاحمت کول یو ستونزمن کار وي. د نوموړي ځینې شاګردان حتی د پاکستان د ایټمي انرژي په کمیشن کې پر دندو ګمارل شوي دي چې زه یې نمونه اخیستلی شم. د پاکستان یوه حکومتي اداره یا د پولیسو یوه تاڼه داسې نشته چې ته به پکې د جماعت الدعوة د نظریې پلویان پیدا نه کړي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
اردوونکو د بلوچستان وزیر اعلی ډاکټر عبدالمالک بلوچ وایي په صوبه کې به اداري فساد لا هم وي، خو په دې باور دی چې تر مخکینه حکومتو ډیر کم دی. نوموړی زیاتوي د دوی د اتحادي ګوندونو ترمنځ څه خاص لویه ستونزه نشته او ترمنځ لرېوالی به یې ډیر زر بیرته ختم شي. خدای نور ناصر پرې له کوټې رپورټ راکوي.
د بلوچستان وزیر اعلی ډاکټر عبدالمالک بلوچ د دوشنبه په ماښام د کوټې په ایم پی هاسټل کې په یوې خبري غونډه کې وویل د دوی د اتحادیانو ترمنځ څه نه څه لریوالی شته، خو د ده په خبره دومره زیات هم نه دی چې له امله یې د حکومت ته کوم خطر پېښ شي. ډاکټر مالک بلوچ وویل تر ډېره ځایه د صوبې په هره څانګه کې اداري فساد ختم کړی او که څه نه څه شته، نو د ده په خبره د تیرو حکومتونو په پرتله ډېر کم دی. ډاکټر عبدالمالک بلوچ په دې خبري غونډه کې وویل که چیرې په ده کوم چا د کرپشن ذرا هم ثابت کړه، نو ټول اولس ته باید ځواب ورکوي. زه دا نه وایم چې د بلوچستان په اوسني حکومت کې اداري فساد ختم شوی دی، لیکن زه دا وایم چې د تیرو حکومتونو په پرتله په اوسني حکومت کې اداري فساد بیخي زیات کم شوی دی. زه خپل ځان ستاسو په وړاندې هم حاضرولی شم، د اپوزیشن د مشر په وړاندې هم، او که چا را باندې ذرا برابر هم کرپشن ثابت کړ، نو بالکل یې د ځواب ورکولو ته تیار یم. په داسې حال کې چې د بلوچستان په صوبایي حکومت کې د ګډو اتحادي ګوندونو ترمنځ یو واري بیا اختلافات رامنځته شوي، او د پاکستان مسلم لیگ نون وزیرانو له تیرو څو اونیو راهیسې له همدې عمله د صوبایي اسمبلی له غونډو هم بایکاټ کړی. خو وزیر اعلی ډاکټر مالک بلوچ په دغه خبري غونډه کې وویل دومره زیات اختلافات هم نشته چې د ده حکومت ته دې کوم خطر پېښ شي. نوموړی زیاتوي څه نه څه اختلافات چې شته هغه به ډېر ژر ختم کړي. په اتحادی حکومت کې مشکلات شته، که پاکستان مسلم لیگ نون دی، که پښتونخوا ملي عوامي ګوند او یا هم نیشنل ګوند دی، موږ درې واړه سنجیده خلک یو. کوم مشکلات چې شته هغه به ټول په سنجیدګۍ سره ختم کړو، او له کومو حالاتو سره چې موږ نن مخامخ یو که خدای کول ډېر ژر به تر دې ووځو. د ویلو وړ ده چې د بلوچستان په صوبایي حکومت کې تر دې وړاندې هم څو واره اختلافات رامنځته شوي چې تر ټولو زیاتې ګیلې د پاکستان مسلم لیگ نون وزیران او غړي کوي. خو ډاکټر عبدالمالک بلوچ بیا وایي د ډیموکراسۍ ښکلا همدا ده چې حکومتي او اپوزیسیون ګوندونه په یوه بل نیوکې وکړي او له یوه بل څخه په اولسي ستونزو ګیلمن سي. خدای نور ناصر، مشال راډیو، کوټه.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
د کبایلي سیمو لپاره د سرمایه‌کارۍ ادارې چارواکي وایي حکومت ته د فاټا بانک په نامه د یوه بانک جوړولو وړاندیز کړی چې د کبایلي سیمو خلکو ته به د کاروبارونو او کر کروندې لپاره قرضې ورکوي. چارواکي وایي له دې سره به د کبایلي سیمو د ډیرو خلکو ستونزې حل شي، خو د اقتصادي چارو پوهان بیا وایي د فاټا بانک جوړولو تر مخه باید چارواکي په کبایلي سیمو کې په ځینو نورو منصوبو یا پروژو کار وکړي. په دې اړه د مجید بابر رپورټ ورو.
د قبایلی سیمو لپاره د سرمایه کارۍ د ادارې فیفا سیکرټری عابد وزیر وایي چې په قبایلی سیمو کې د ولس د اقتصادي پرمختګ په مخه دوی فاټا بینک جوړوي. دا چې د دغه بینک جوړولو په لړ کې تر کومه حده کاروایی مکمله شوې ده، د دې پوښتنې په ځواب کې عابد وزیر وایي
د دې زموږ فیزیبیلټی به کمپلیټ شي ان شاء الله 3 مانث اینا پس په دغه موږ ګورنمنت ته آیته به مخکې تکو. فدرل ګورنمنت په دې باندې یو ډیسیژن وکړي نو زموږ خلک چې دومره ټایم بناخ اکاونټس په پکې individual accounts ni micro financing bakai da ba agriculture ki da ba panur business la gata badi karzi mor kai aw di sab facilitation kai zamun kapala andaza da taqriban 2 billion rupees tadina bara di start wi aw mukhtara dir international donors am da si di chagi mukhtara tayar di
khud iqtisadi jaro karpo ikram hoti kas hum da qabili simo da ulus da iqtisadi parmaktak palal ki da hukumat da aqdam wastailo khuziyat ikra che tarko me pore pa qabili simo ki ulus ta da iqtisadi gato rasul لپاره بنیادی ڈانچه نوی جوړه تر هغه پورې د دې بینک غټي ولستا نشي رسیدي.
بینک خو اخر کې راځي کنه، فرض کړه دې کارواندي د لپاره د اور کوي نو آیا ته بچتا دویم کمائنینګ د لپاره وکړي نو آیا روډ شتا دریم آیا الته ټیکنیکل سکولز او ټیکنیکل کالجز شتا چې هغه نه ټیکنیکل لیبر روزي او هغه ځکه کار کوي. دا درې څه ضروري دي بینک بیا اخر کې راځي.
اکرام هوتی جاته وی چې حکومت پر اختونی توګه دغه مجوزه بینک کامیاب ول او د قبایلی ولست د غټو په مخه جوړول غواړي، نو په مندني خطي د قبایلی سیمو سره تعلق لرونکي خلک باید په دې پروژه کې ښکیل کړل شي.
کوم بار ملک دا د کار کوي دا پښتانه د فاټا نو بهر ملک ته مطلب وړي سرانو څرګندان دوه چې لاړ شي هغوی پوه کړي د هغې کنفرنسونه وکړي او هغوی ته ووایي چې تاسو په دې کې شاملېږئ او دې ځای کې کارخانې جوړوئ وړې وړې مشینان لګوئ که دې ځای کې تاسو د اوبو کار کوئ که دې ځای کې تاسو لکه سټورونه جوړوئ که د بجلی انتظام تاسو کولی شئ نو
مشال ریڈیو سره په خبرو کې عابد وزیر وویل چې په دغه مجوزه بانک کې به په منځني ختیځ کې د قبایلي سیمو سره تعلق لرونکي چې کوم خلک میشتي ته د سرمایه کارۍ ترغیب ورکول کیږي.
مونږ اوس یو روډ شو پلان کړی دی سپیشلی دوبۍ کې چې په یوه کې به مونږ خپل چې کوم بهرني کسان دي چې هلته مزدوري کوي یا کاروبار کوي او خپلې پیسې واپس راولېږي پاکستان ته نو هغې به مونږ هلته ګایډ کړو چې تاسو په کم کم سیکټر کې کومه کومه فیسیلیټي به زمونږ د فاټا سیکټر
عابد وزیر دا هم وایي د دغه فاټا بینک صدر دفتر به په پېښور او نورو وو واړو قبایلي سیمو کې د دې بینک څانګې پرانیزي.
د مجید بابر رپورٹ موردو د شمالي وزیرستان کاروباریان وایي د پاکستانی پوز د عملیاتو له وجې ډېر مالونه هلته بازارونو کې پاتې دي. دوی امنیتي ادارو او پولیټیکل انتظامی غوښتي چې د دې سامانونو ایستلو اجازه ورته ورکړي. د دوی په خبره ډېر لارې لا هم تړلې پاتې دي او که دوی خپل مالونه ونه باسي نو ډېر مالی نقصان به وشي. عمر دراز وزیر پرې رپورٹ لري.
د شمالي وزیرستان درې لویو بازارونو میرانشاه، میرعلي او د تاخیل سوداګران وایي سیمه کې فوزي عملیاتو له وجې تجارتي مرکزونه زیاتره ړنګ شوي خو د دوی په وینا دغلته د کروڑونو روپۍ مالونه بند پراته دي چې د وخت تېرېدو سره خرابیږي. لهذا دولتي اعلی چارواکو نه په بیا بیا درخواستونه کړي چې دومره اجازه ورکړي چې د دوی په نگراني کې خپل مالونه راوباسي خو د دوی په وینا لا هم د دوی غوښتنو ته ځواب نه میلاویږي. د شمالي وزیرستان درې لویو بازارونو سوداګرانو ټولنې مشر دین پایو خان مشال ریډیو ته وویل په کورونو او تجارتي مرکزونو کې یې ټول سامانونه بند پراته دي او دولت نه غوښتنه کوي چې خپلو سامانونو محفوظ ځایونو ته ایستلو اجازه ورکړي.
مو چې کیما د پنس کانفرنس وکړو اپیل مو وکړو کور کمانډر ته او گورنر صاحب ته کمشنر صاحب ته چې د میش دی کانینا د میش مولینا چې د تخیل ته یا رازمات ته میش د مولینا او بوسی د میش مولینا تابا وربوت شول چې میش ته درا دی کانینا اوس چې میش د مولینا چار کیم طرف ته ویښوي بوسی چې تابا دې دا ویښوي بوسی دا مهرباني د میش سره وشي میش کاروباري ارشه ختم شول.
میر کلام خان وایي شمالی وزیرستان کاروباریان د افغانستان سوداګرو سره لوی تجارت لرلو او دغه کاروباریانو تړلی سامانونه بند پراته دي چې د کروڑونو تاوان سره مخ کړي دي.
ټول دنیا ته دا وضعیت چې د میرانشاه کاروبارینه تباه شول د ارباب نه ابو کاروبارینه وی چې دا د افغانستان یو بډر دی د کپڑے د کنی نه او د نغد پیسې د نره غټه غټه کاروبارې ګورنمنت نه دا مطالبه کوي چې مدو شدای د امره بنی وکړي چې د خلک دغه کاروبار خو نشي کېدای چې د سمندین خو د امره بنی وکړي ګورنمنت چې د سمندین خو د خلکو روبس یقینن اخل کې ملنګي غاته ورسو وږي کې مدو د مشته یو ورځ دره مکارو کو چې د خلک د سمندین روبس د خلک چې کې مدو مکمل تړلی سمندین چې کې مدو وبستا سمندین دي چې مدو ا د غاس پوتې د مرشا کې مهرباني ده وکړو.
سردار نعمت الله خان وای ک عملیات واقعي اتیا لاس فیصد پوره شوي وي نو دوی د خپل سیمو ته استانه کړي کنی دومره اجازه دې ورکړي چې خپل تجارتي مرکزونو کې پراته سامانونه بهر کړي.
مشندرې پوتې دي پاشه مول متا پوتې دو پاشه مکتب کې پداسې سردار پوتې دي خال دغه سر وتلای دی خالک دازي دار په دار دي ګرځي خالک دازي کینا دي چې پاشه کړړې دي په سامان نه دي لکه دوی ګونې شوې به دې سپر پارت سامان شو اپریشن دی لوي چې مست تقریبا منځل مقصود ته ورسو د دې په تعویل سیدا مشتا دار مو کارو کو کاو ریزوي کا دروي کا پینځوي چې
کلامو چې په دې اړه د شمالي وزیرستان پولیټیکل انتظامی چارواکو سره تماس ونیو نو اسسټنټ پولیټیکل افیسر عبدالحسیب مشال ریډیو ته وویل خپل وسایې چې سمرا کولې شو د لړکې د خلکو مدد کړي خو دغه ټول سامانونه چې میرانشاه او میرعلي بازارونو کې په تجارتي مرکزونو کې پروت دي دغه ټول رئیستل ناممکن ښکاري. دوی دا هم وی سمره چه که دلیشی کم سامانونه چه زرن خرابیگی آغی دا حفاظت با خیال وساتی. عمر دراز وزیر مشال ریڈیو بنو.
دا مشال ریڈیو خپرونه پا میڈیم ویوز شپک سوای یویشت او پا شارٹ ویوز یا لندو سپو
2023
پنځل زره درې سوه شپېته پنځل زره اوه سوه څلوېښت
او د انټرنیټ له لارې
په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې
پاکي صافي اورېدل شي.
اردوونکو د نیمه قبایلی سیمې ایف آر ټانک د جنډولې اوسېدونکي وایي د 2009 کال په سپتمبر میاشت کې د پاکستانی پوځ د شویو عملیاتو له وجې جنډوله بازار په بشپړه توګه تباه شوی او دا چې پترس کې د سیمې د اوسېدونکو د کار روزګار وسیلې له منځه تللې دي. د دې خلکو په خبره حکومت ورسره تر دې دمه دغه بازار په بیا جوړولو کې مرستې نه دي کړې. له پیښوره پرې ځلان یوسف سے رپورټ راکوي.
د ایفار ټانک جنډولا اوسیدونکي عبدالله ننګیال بیټنی مشال ریډیو ته وویل چې د 2009 کال ستمبر میاشت کې د پوځي اپریشن لامل جنډولا بازار کې د 500 څخه زیات دکانونه نړیدلې دي چې پر ځای اوس حکومت پارک جوړ کړی دی او د 500 کالو تیرېدو باوجود یو دکاندار ته هم نه معاوضه ورکړی شوی او نه دغه بازار په بدل کې کمبل د کاروبار ځای ورکړی شوی دی.
نو موږ واکمنو قوتونو چې کوم د سره تړلي خصوصي تور چې کوم تړلي خلک دي چې دا شی په لاس کې دی هغه ته زموږ خواسته چې خدا را خدای ته وګوره زموږ دا خواست ومنه چې دا خلک له بیروزګاری بشکي خلک تعلیم ته پرېږدي خلک روزګار برابر کړي او چې کوم بازار روان شو یا دې دوی پخپله جوړ کړي او یا چې کوم ځای چې دی هغه دې موږ ته اجازت راکړي چې موږ هلته پخپله باندې دوکانونه جوړ کړو.
د جنډولي یو بل اوسیدونکي علا خان مشال رډیو ته ټلیفون له لارې وویل چې په جنډولا بازار کې د کروڑونو روپو کاروبار وو خو د بازار د ورانېدو وروسته د روزګار سبل لار نه لري.
مالی ست ټول خراب شوی دا تر په دغه ولر ما بچی تعلیم نشي کولای او شي نشي کولای زه دا نه غواړم چې موږ دوباره دا موږ بچی بیا خپل ته پکا واخلي بیا دوباره دا حالات را سر روان زه دا اپیل کوم چې موږ ته خپل موزه ملي او سی کاروبار چې کوم دا خپل کاروبار دوباره شوی کو موږ بچی ته تعلیم وکړي.
په خیبر پختونخوا او فاټا کې د قدرتي آفتونو او بدامنۍ له وجې متاثر شوي کاروباریانو سره د مرستې لپاره د سمیډا په نوم اداري چیرمین جاوید خټک څخه مو چې کله د جنډولا بازار د کاروباریانو سره د مرستو په باب له وپوښتل نو د هغه وینا وه
وزټ هم شوی دی مونږ فایلونو تیارولو لپاره چې کوم وزټ کیږي کوم اسسمنټ کیږي هغه شوی دی چې هغه کې د پاکستان آرمی هم رول لري لکه هم دغه خلک موټیویټ کړي دي باقاعده چې خلک بیا آباد شي خلکو ته بیا روزګار ملو شي نو مونږ په هغه سره په کوارډینیشن کې یو څه ډاکومنټیشن څه کاغذونه داسې دي چې هغه دغه پروسیسنګ لپاره ضروري نو هغه هغه کسانو لپاره رسولي نه چې څنګه ورسی نو ان شاء الله مونږ کوشش دا کوشش زر نظر داغه مونږ اپروول والو او د خلک بیا ریهابلیټیټ شي او د خپل روزګار په خپل ځای باندې ملو شي.
د زیو لس په وینا جنډولا بازار کې د 500 څخه زیات دکانونو هواریدو او روزګار بندیدو لوجه شاوخوا 2000 کورنۍ نیخ په نیغه اغیزمند شوې دي. زلان یوسف زئی مشال ریډیو پیښور.
دا مشال ریډیو دا
اوریدونکو د مشال ریډیو د روانې خبرونې د پایشې بوت راغلی وو د عبدالحی کاکړ نه به لند خبرونه اورو.
افغانستان له امریکا او ناټو دواړو سره دوه اړخیزه امنیتي تړون لاسلیک کړی. تړون نن ماسپښین په افغانستان کې د ارګ په معنی کې لاسلیک شو. د افغانستان له لوري د ولسمشر اشرف غنی امنیت سلاکار حنیف اتمر او د امریکا لخوا د دې هیواد د کابل لپاره سفیر جیم سکنینګم په تړون لاسلیکونه وکړل. د سوری افغان ولسمشر اشرف غنی احمد زیول چې تړون د ګاونډي هیوادونو ته هیڅ خطر نه لاسلیک کړی. افغانستان نوی ولسمشر اشرف غنی احمد زی پرون د لوړو مراسمو وروسته د پاکستان ولسمشر محمد حسین سره وکتل. د کتنې پر مهال دوه اړخیزه همکاري د لارې په اقتصادي، ټولنیز او امنیتي ستونزو قبل منډلو کاله باندې څرګند شو. په پاکستان کې د روغتیا د ادارې چارواکو پرون خبر ورکړ چې لس نور ماشومان د پولیو پر مخ څخه سوي دي. هم له دې سره په دغه هیواد کې د پولیو جګړو ماشومان شمېره یو څه شپږ اتیا ته رسېدلې چې په کې زیاتره د فقرالي سیمو دي او فقرالي سیمو کې د شمالي وزیرستان دي. د شمالي وزیرستان د پولیټیکل دفتر وایي نن سهار د 5 بجو نه نیولې تر نامعلومه وخت پورې په کم سرودي سرودي میله او بلاکي میدان کې قرضبندي زیاتوالی اعلان شوی. دا د سیمو خلکو ته ویل شوي چې تر بل اعلان پورې د خپلو کورونو نه راوځي. د بلوچستان وزیر اعلی منلی چې د سوبې په حکومت کې شامل اتحادي ګوندونو په منځ کې اختلافات شته. پرون په کوټه کې خبري کانفرنس کې ډاکټر عبدالملک په ټلیفون چې د اختلافات په ډېر شدت توصیف تیر کال چې صوبایي حکومت جوړ شو له هغه وخت راهیسې مستبدینو په واري واري پکه سوي دي. د افغانستان جمهوري ریاست د چارو ادارې وایي چې د ولسمشر اشرف غني احمدزی د بېلابېلو فرمانونو له مخې محمد حنیف اکمر د جمهور رئیس ملي امنیت سلاحکار عبدالسلام رحمي د خپل دفتر نه چرته کړی دی. د هندوستان وزیر اعظم نریندر مودی به نن په سپینه ماڼۍ کې د امریکا له ولسمشر باراک اوباما سره ویني. تمه ده چې دواړه مشران به د افغانستان د حالاتو په ګډون پر امنیتي او اقتصادي مسلو بحث وکړي. ایرانی چارواکي وایي تهران به د لبنان فوج ته پوځي وسایل ورکړي ترڅو د خپلو د اسلامي بناترو په ضد جګړې کې وظیفه کار واخلي. د ایران د ملي امنیت د عالي شورا منشي علي شان خاني ونه ویل چې کوم ډول وسایل به لبنان فوج ته ورکړي. د نړۍ د چاپیریال یا ماحول ساتنې یوه لویه ډله وایي له 500 کلونو څخه په لږه موده کې په نړۍ کې د وحشي حیواناتو شمېر له منځه تخم خپل شوی دی. په دې ډلې د 2013 کال رپورټ نن خپور شو.
اوریدونکو د خبرونو لیدل سره د مشال رادیو د نن ورځې نه ساته خبرونه پای ته ورسېدي. تاسو کولی شئ په همدې سپو د ډیوا رادیو خبرونه واورئ. اوس ما هارون بچا عبدالحی کاکړ او زموږ تخنیکی همکار جانتن ته اجازه ترا کړې ده. الله پامه.